دا مشال رادیو ده وخت د گرمی 12 بجې سو نن د پنځم بیا زیارت فراز او د 2014 میلادي کال د سپټمبر 4 منیټه ده زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې به په پاکستان کې د حکومت ضد مظاهره چانو له مشرانو سره د حکومتي کمیټې خبرې اترې د شمالي وزیرستان د بیکورسو کډوالو ستونزې په برېټانیا کې د افغانستان په اړه د ناټو هیوادونو سرمشریزه د افغانستان د ولسمشري د انتخاباتو پر سر خبرې اترې او په غزنی کې د ځانمرګو بدونو سربېره درته نور یو شمېر راپورونه هم لرو خو په لومړي سر کې په ګولایا سوار سوچ د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر
سلیم شه لومړی د خبرونو سر ټکی په اسلام آباد کې حکومتي کمیټه د تحریک انصاف او عوامي تحریک غړو سره یو ځل بیا مذاکرات پیل کړي دي په غزنی ولایت کې وسلوالو طالبانو په حکومتي ودانو ځانمرګي بریدونه کړي دي او د ناټو مشران نن د برتانیا په ویلز کې سرمشري ځپیلوي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان وفاقي حکومت لخوا جوړ شوې کمیټې پرون شپې ناوخته د تحریک انصاف او د عوامي تحریک غړو سره مذاکرات کړې دي د پاکستان سرکاري رادیو تر مخه په حکومتي کمیټې کې ساکډار زید احمد جاوید شفی او د تحریک انصاف ګوند لخوا په کمیټې کې شاه محمود قریشي عارف الوی اسد عمر او جانگیر ترین شامل بو د مذاکرات وروسته د تحریک انصاف ګوند غړو وویل که هم د مذاکراتو اته پړاوونه بې نتیجې ثابت شوي خو هیله ده چې د زیارت د ورځې مذاکرات به ښې نتیجې رابر سی رکھڑی د دین وړاندې د پاکستان سیاسي ګوندونو سیاسي جرګې له عوامي تحریک د مشرانو سره ملاقات کړي وو او د مذاکرات او عمل د جاري ساتلو خبري کړي وو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشي ویل دي چې د دوی ګوند د جمهوریت او د آئین خلاف نه دي په اسلام آباد کې پرون د پارلمان مشترکه غونډه ته خپل وینا کې شاه محمود قریشي ویل چې دوی د انتخابي درغلو خلاف احتجاج کوي د دین وړاندې د پارلمان مشترکه اجلاس ته د اپوزیشن ګوندونو مشر خورشید شاه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د عوامي نیشنل پارټي سېنټرانو زاهد خان او عبدالنبی بنگش او د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو په خپل ویناګانو کې وزیر اعظم نواز شریف سره د مرستو پخلی کړی وو د پارلمان غړو ویل چې باید نواز شریف د فشار لاندې استعفا ورنکړي د پارلمان مشترکه غونډه دا وخت شروع شوې ده او په کې مختلف سیاسي ګوندونو مشران ویناګانې کوي دا په داسې حال کې ده چې د تحریک انصاف او عوامي تحریک په زورګونو پلویانو د پارلمان مخې ته له شلو ورځو راهیسې احتجاج کوي او د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي په غزنی ولایت کې ځان مرګیو ډله ییز بریدونه کړي دي ځان مرګي بریدونه نن سهار وختي د والی استوګن ځای ته سیرمه په حکومتي ودانو پیل شو چې سباندې یو ساعت نه خطو وروسته پیل ته ورسېدل د غزنی د امنیت مشر اسد الله صافی نن مشال رادیو ته په نخته کې د مرګ ژوبلې پاړه ویل دا طالبان وین زبی الله مجاهد د برید پړه منلی ده د ناټو مشران او د دفاع او بهرنو چارو وزیران نن د برتانیې په ویلز کې خپل سرمشریزه د افغانستان په اړه په خبرو پیلوي د ناټو مشران په دې دوه ورځنی سرمشریزه کې د اوکراین او د ناټو غړو هیوادونو ته پر ګواښونو هم غږیږي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د ناټو د نورو غړو هیوادونو مشران به په دې سرمشریزه کې چې د ویلز په جنوب اسلتیک امانور کې جوړیږي د اوکراین په ختیځ کې چرته چې روسي پلوه بلتون غوښتونکي د اوکراین د حکومتي ځواکونو په وړاندې جنگيږي د روسي د اقداماتو د مخنیوي په ستراتیژي خبري وشي ټاکل شوی دا چې د ناټو مشران له 2014 کال وروسته په افغانستان کې په خپل نوي ماموریت له دغه هیواد د خپل فوجیانو د ایستلو او د افغانستان د راتلونکو په اړه غور وکړي د ناټو د غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان انتخاباتي لانجا لا حل شوی نه ده او دغه هیواد نوي منتخب ولسمشر لا اعلان شوی نه دی د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو موافقه کړې چې یو وار بیا پر اختلافاتو د خبرو لپاره کاري ډلې جوړې کړي د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یو ویاند فضل الرحمن اوریا مشال لري ویل چې تر اوسه پورې د دې کاري ډلو د جوړولو لپاره عملی ګام نه دی اخستل شوی. په همدې حال کې د اشرف غنی هم احمدزی په مشرۍ د دوام او بدلون د ټیم یو بیان صدیق پتمن له مشال اړیو سره په خبرو کې ومنله چې دواړه کاندیدان تر اوسه کومې ځانګړې موافقې ته نه دي رسیدلي. نوموړي ویل چې دوی له هرې هغې موافقې سره مخالف دي چې د اساسي قانون خلاف وي. تاسو مشال اړیو نه خبرونه اورئ. د اوکراین وزیر اعظم آرسینی یاسینوک د اوکراین لپاره د روسیې د سولې وړاندیزونه رد کړل او وی ویل چې دا په ویلز کې د ناټو د سرمشریزي په دورشل کې د لویدیز د دوکه کولو او پر ماسکو د نوو بندیزونو د مخنیوي لپاره هڅه ده. یاسینوک هم پرون هم دا راز ویل چې اوکراین له روسیې سره خپل پوله ټینګوي او غواړي چې د ناټو د ځانګړي شریک حیثیت ترلاسه کړي. دا اپریل میاشت رئیس روسی پلاوه بلتون غوښتون کې د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. د اوکراین حکومت او لویدیځوال پر ماسکو تور پوری کوي چې د یاغیانو د ملاتړ لپاره یې هغو ته فوجیان او وسلې لیږلې دي، خو ماسکو دا تورونه ردوي. د دې نه وړاندې پرون د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي وو چې خپل اوکراینی سیال پیترو پورشینکو سره ټلیفوني خبرې کړي او د ډزبندۍ ونوکاتي پلان یې جوړ کړی دی. پوتین ویل چې د دې جګړې سیاسي حل لپاره د ده او پورشینکو دریز ډیر ورته دی. وروستۍ خبر دی، د سعودي عرب پلازمین ریاض یو عدالت یو امریکایي وګړي په شمول درې ویشت کسانو ته د ترهګرۍ ډلې جوړولو په بهرانیانو او د تیلو په پایپلاینونو د حملو په تور د بند سزا اورولې ده. د سعودي عرب سرکاري خبري اژانس د رپورټ تر مخه دغه سزاګانې له دوو کالو نه واخلي تر ویشتو کالو پورې دي. امریکایي وګړي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د ولسو کالو د بند سزا اورول شوې ده. دا تر دې مهال د مشال اړې خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ګلایاس وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې احتجاج دوام لري، د پاکستان د حکومتي کمیټي او پاکستان تحریک انصاف د مشرانو ترمنځ خبرې اترې شوې دي. د شمالي وزیرستان به کورسوي خلک وایي د ژمي پر رسیدو ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي او بلخوا حکومت ورته وایي چې سکولونه خالي کړي. دوی وایي د متبادل هیڅ انتظام نه لري.
میز دا بار بار غوښنا کیدای نه چې سکول نه میز بوله وبوسای چې سم متبادل زې خو مشته ملاو شي او چا کیم خلق وتل دی هغه در په دار دی.
نن د برتانیې په ویلس کې د ناټو د ورځنی سرمشري زپایلیږي چې و مهمه موضوع په افغانستان په اړه هم ده. د کابل پوهنتون یو استاد وایي ناټو د افغانستان لپاره په عسکري برخه کې ډیر ارزښت لري.
د افغانستان ملي وسلوال ځواکونه د اوږده مدت لپاره روزنې او سمبولبول ته اړتیا لري.
د خبرونه په پای کې د بلوچستان د تاریخي جیل مچ جیل حال هم درکو چې په لسګونه کسان پکې پانسي سوي دي. یو بندي په دی اړه وای
تقریبا 87 کې نیول او اتیا کې نو توس د ایدلته اول اور چې ونیول زیا بچیو سزا مو ته راکې.
پروان خبرونه کې نو راپور هم لرو لمشال رادیو سروس. زمو شغله مشال رادیو خاوري چې د خبرونو ترڅنګ تاسو لپاره بیلابیلی ځانګړي خبرونه هم لري چې هر ورځ تاسو د سهار لنه به د مازیګر ترشپږو په ژوندې بناوري دایسي. راځو خپل لومړی راپور ته. په داس حال کې چې د تیرو شل ورځو راهیسې په اسلام آباد کې د پاکستان د مرکزی حکومت په ضد درنې روانې دي، پرون یو ځل بیا د حکومت مذاکراتي کمیټې د پاکستان تحریک انصاف له مشرانو سره خبرې اترې وکړې تر څو د ستونزې حل راوباسي او روانې لانجې ته د پای ټکی کېږدي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت مذاکراتي ډلو تیر شپه اسلام آباد کې د پی ټی آی لارښود جانګیر تنی په کور کې غونډه کړې ده چې پکې د حکومت لخوا وفاقي وزیر اسحاق ډار، زاهد حامد، امیا جاوید شفیق او د پاکستان تحریک انصاف لخوا شاه محمود قریشی، جانګیر ترین او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک شامل وو. غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د غوښتنو یو لسنوکاتي چارټر آف ډیمانډ ورکړل شو، په کومه چې حکومتي ډلې د پاکستان تحریک انصاف د ډلې سره سره خبرې اترې وکړې. لدی وړاندې د حکومت لخوا اپوزیشن مذاکراتي جرګې هم لر سنو سره خبرو کې وې چې د حکومت او پاکستان تحریک انصاف ترمنځ ډډلا ختم شوی دی او هیله ده چې دا سیاسي بحران به زر تر زره هوار شي. پدی مقاد جماعت اسلامی مشر سراج الحق ہوئی.
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک پازیٹیو چیزیں زیادہ ہے.
دیوائی مونگتا ویلے شوچی ترڈے رہا دا مثبت سیزونت زیاد تھی. کسا ہم خاندان موجود دی خوبیا ہم مونگ پر امید یو او انشاءاللہ مونگتا او یا فیصد کامیابی تر لاسر شوی دا. نو دا بحران نپا مکمل توگا دا وطولا پارا با مونگ للگ انتظار کولوی او دا دیل پارا دا لگ نور صبر ضرورت تے.
کچھ اور صبر کی ضرورت ہے.
دا پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر رحمان ملک ہم ڈیر زر ددی مسئلے دا حل پہا قلا ہوئے.
ہمیں راستہ نکالنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے اور مجھے امید ہے.
دے وئی مونگ لار لٹول کے زن نہ دے پکار اور پراتون کی سلی رشتو یا اتسل ویخ گینٹو کے زدہ نو ایم چے دا مسئلہ با پبرتو گا ہوارشی خوبیا با ہم دی اولستا سنا سد خوشالی خبر تر لاس شی اور ٹول اولستا باخ کارشی چے ٹول سیاست والو دا کڑی دی
کہ سارے پولیٹیشن نے یہ کیا ہے.
دا پاکستان تحریک انصاف وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی بدی ماحال اوی چے دا حکومت سرا مثبت خبر و اترو لپارا دا دوی گون تیار دے حکا حکومت سنجیدگی و خائی دو زیادہ کڑا.
ہمارے اپوزیشن کے بھائیوں نے جن کے ہم بے حد شکر گزار ہیں.
دے وئی زمونگ دا مخالف ڈلرونو دا چاچی مونگ دیر مشکر یو او مونگ دا دوی دا انصاف مننه کوو. دوی حکومت تا زمونگ دریس کی خودو چی دا مسئلہ پخشن حواره شی او دا چی تحریک انصاف دا مثبت مذاکراتو لپاره تیار دے
آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے.
دا ذکر دا چی نند جماعت اسلامی مشر سراج الحق دا وزیر اعظم نواز شریف سرا لیدہ کاتک کوی چی پکی با دا پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامی تحریک دا غختنو پا اڑا دا وزیر اعظم سرا خبر اتری کوی. سراج ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو، ستاسو پخواخا، ستاسو پجبا.
دا پاکستان پروانو سیاسی حالاتو دا پارلمان گاډه غونډه راوبل سول چې دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ګډون پکې کړی وو. دا غونډه کې د سیاسي ګوندونو غړو د هیواد پر موجوده سیاسي حالاتو بحثونه وکړل. دا چې په دغه بحثونو کې د شمالي وزیرستان د هغه لکونو خلکو څه ډول ذکر وسو چې دا وخت په کیمپونو او نورو ځایونو کې د بیکوري ژوند تیروي. په دې اړه فرخنده اسد راپور لري.
د نهې او شورو پورست پارلمان ګډه غونډه وشوه. دغه غونډه په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک لخوا په روانو مظاهرو رابلل شوې وه چې نن به هم روانه وي. په دغه غونډه کې د پاکستان د زیاترو سیاسي ګوندونو غړو خبرې وکړې. دا وخت قبایلي سیمې شمالي وزیرستان سناسه لس لکه خلک د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره دي او د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي چې د حکومتي مرستو لپاره په مظاهرو کولو هم مجبوره شوي دي. د پارلمان په ګډه غونډه کې د دغه بې کوره شوو خلکو په اړه څه وویل شو. د عوامي نیشنل ګوند سینیټر زاهد خان وویل باید د بې کوره شوو خلکو مسلو ته زیات پام وشي.
زمونږ په حال رحم وکړئ او زمونږ چې کوم لس لکه خلک بې کوره شوي دي دا غوی د تپوس هیڅ څوک نشته. پاسپټالونو کې دوايانې نشته او نه پکې ځایونه نشته. مونږ ستاسو رونه یو، ستاسو د پاکستان لپاره مرو. یوازې پنجاب پاکستان نه دی، باید یوازې د پنجاب مسلو ته ونه کتل شي. مونږ ډیر خفه شو کله چې ادارې زمونږ سره یو رویه کوي او د پنجاب سره بل رویه وي.
د کامی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپا اوویل نه یوازې دا چې د شمالي وزیرستان د خلکو مسله په خپل ځای پرته ده، بلکې خیبر پختونخوا هم د عمران خان د احتجاجونو له وجې متاثره شوی.
زموږ چې کومه مسله ده، د بې کورسو خلکو، پوځي عملیاتو او زموږ نورې ټولې مسلې شاته ولاړې او د پارلمان بهر یوه تماشا لګېدلې ده. نن چاته هم د شمالي وزیرستان بې کوره سوي خلک نه دی یاد او نه چاته زموږ د مشکلاتو پته ده. د افسوس خبره دا ده چې دا خلک څوک چې مظاهره کوي اډو د دې مسلو ذکر هم نه کوي او یوه ورځ یې هم د دې مسلو ذکر ونه کړ. نن زموږ صبح د دوو اونیو زیات وخت وسو د حکومت بغیر روان
دی. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د نهې په ورځ پارلمان ته په خپله وینا کې وویل د شمالي وزیرستان کډوال باید دا وخت حکومت لومړی ترجیح وي.
د وزیرستان لس لکه خلک بې کوره شوي. خلک دا وخت په نورو ضلعو کې در په در دي. د عملیاتو څه صورت حال دی په دې اوس خبرې نه کوو، خو نن چې ټول خلک غواړي باید د دغه خلکو مدد وکړي. اوس باید دا د حکومت لومړی ذمہواری و چې دغه خلکو ته مرستې رسولې. خودی د اسلام آباد یوې محلې ته راجمع شوي دي. لس لکه خلک نن د حکومت د توجه نه محروم دي، او یوازې د حکومت نه د ټولو سیاسي ګوندونو او نورو ادارو د مرستو نه هم محروم دي. د ټولو توجه دلته
ده،
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي اول په بلوچستان او قبایلي سیمو کې هم خلک وژل کیږي. یوازې د لاهور په ماډل ټاون کې د وژل شوو خلکو په اړه باید مظاهره ونه شي، نورو هغو کورنیو ته هم انصاف ورکړل شي چې خپل خپلوان یې وژل شو. د کارپوهانو په وینا کې هم د اسلام آباد د حالاتو په اړه د پارلمان ګډه غونډه د جمهوریت د ودې لپاره یو ښه ګام دی، خو باید چې د وزیرستان او نورو قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک هم له پامه ونه غورځول شي.
فرخنده اسد و چې د پاکستان د پارلمان د ګډې غونډې پر مهال یې د شمالي وزیرستان د بې کوره سو کډوالو د ذکر په اړه تاسو ته راپور اوروي.
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان ها کډوال چې په سکولونو کې یې کډې اړولې وی وایي انتظامیه دومره مجبوره کړل چې د څه ډول متبادل انتظام پرته سکولونه خالي کړل، خو ځینې کډوال لا هم په سکولونو کې پاتې دي او وایي چې حکومت دې ورته خیمه بستي جوړ کړي. د دوی وینا ده چې د کرایې د کورونو پیسې نه لري. نور حال د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر کوي.
د شمالي وزیرستان فوزي عملیاتو څخه بې کوره شوي خلک چې ګڼ شمېر د خیبر پښتونخوا بنو لکی مروت ډومیل او خواوشا کې دولتي شمېرې تر مخه قریبا 1400 سکولونو کې هم دېره شوي ول. دغه کډوالو کې زیاتره اوس مهال د سکولونو څخه د دولت په امر تللي، خو لا هم ډېر کډوال داسې دي چې وایي تر څو ورته متبادل انتظام نه وي شوی سکولونه نشي خالي کولی. بل طرف ته انتظامی لاړخه هم دوی ته په بیا بیا ویلی شي چې په روانو څو ورځو کې به په هر صورت د سکولونو نه وځي. اول نور خان چې بنو بازار کې په پرایمری نمبر 4 سکول کې یې کډه اړولې وایي هغه کډوال چې سکولونو نه تللي در په در دي، او دوی ته یې چې متبادل انتظام نه وي کړی نو د سکول نه نه وځي، ځکه چې د سیمې نه یې هم په یوه جوړه کپڑا کې راایستلې دي.
پولیس بار بار اردم نه دي کړی دم کوي وکړلې میز دا بار بار غوې نه کې دی نه چې سکول نه میز وله وبوسای چې سم متبادل ځای خو مشته ملاوي شي او چې کیم خلک وتل دي هغه در په دار دي. کولی نه لکه اکثر داسې چې اکثر خالی دي غونډ یا زنه او د ویډ کې نه ډاک نه دي دام را پیرا مشته داسې متبادل ځای جوړ کړي هغه نه غوړي مشته شش محل غوړي زونه ده پورا ورغلي خو دغه سپ یو کپڑا شي مشته په سکول شي چې مش کیم پروتې دا غلکه پمځه
نمیران شاہ چشمہ کلی اسیدون کے رحمان اللہ چه دا سکول ودانائی نائے 13 ورس کڑاوڑلے مشال ریڈیو توائی
مشتا دا بار بار دا ویلا چه توسی 30 تاریخ تا یکم تاریخ تا 28 تاریخ تا وزی و مشتا توستا متبادل انتظامات چه خود متبادل زمان اس تا پیر تا منو شو دوات دریور ارتالین ما وکڑلا کل پولیس و دا رجی اخیر دیگه ما دو مشتا دیگه ما دو ویلا کچه تو سکول نا نو وزی بیا مشتا دا طریقه دو چه توسی رجسٹریشن و توسی کم پسیم بند پیسی شی بدا بند بی
اکرام اللاوائی انتظامی دومرا تنگ کڑی ول چې مجبور شول سکول یې خالی کړو او دولت کا متبادل انتظام ورته نشي کولی نو خپلو سیمو ته دې واپس ولېږي.
انتظام یې ډېر زیات تنګولی چې توسې ووځي اخیرا میژ اوتی خو بهر د متبادل انتظام بهر میژ اوتی دغه سه 14 کسونی او 14 کسون می د دوی کمرې کېر مين دلا دا چې اغه ته میژ لزر ریپي کړ یاور کوي د میاشتې د مجبورۍ ټیم دا غټ تکلیف میشتوال دغه چې دې به مشته غټ مصیبت میژ حکومت ته دا اپیل کی چې میژ دا اول خو وطن ته زر نظر واپسی وکړو کا واپسی منو کو مشته دې سوال سم متبادل انتظام وکړو.
کلامو چې په دې اړه د بنو کمیشنر اسسټنټ کمیشنر او انتظامی نورو دفترونو سره تماس ونیو نو په یادو دفترو کې موجود چارواکو وې روزانه د سکولونو نه کډوال وزي او ورته ویلې شوې چې په هر صورت سکولونه خالی کول دي، خو دوی ته د سکولونو نه وتلو پر مهال خیمه ورکولې شي. اسسټنټ کمیشنر دفتر چارواکو په وینا یوازې نیم قبایلي سیمو کې 155 کلونو کې 88 کلونه د کډوالو څخه خالی شوی او باقی 1.3 کلونو کې لا هم کډوال پاتې دي. د دوی په وینا په دغو کې 115 نوي خاندانونه چې د سکولونو نه وتلي ورته 300 خیمې ورکړل شوې. دغه شان د زیلابونو په بیلابیلو سیمو کې د دوی په وینا 900 نه زیات سکولونه د کډوالو څخه خالی شوي. د شمالي وزیرستان کډوال چې د سکولونو نه وتلي غوښتنه کوي چې ورته خیمه بستی جوړه شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د اسلام آباد په بیلابیلو تاڼو کې د عمران خان او طاهر القادری په شمول د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک د یو شمیر پلویانو په ضد تر دې دمه 9 مقدمه درج سوي دي چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نوم هم پکې شامل دي. بلخ د پښتونخوا ولس پر وزیر اعلی او د هغه پر صوبای وزیرانو نیوکه کوي چې د دوی په وینا د ولس کارونه پریشي او د 14 اگست راهیسې په اسلام آباد کې په احتجاجونو کې مصروف دي. په دې اړه له پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث راپور کوي.
په اسلام آباد کې په روانو احتجاجونو کې یو شمیر د تشدد پیخي رامنځته شوې او د دغه پیخو په لړ کې د اسلام آباد په بیلابیلو تاڼو کې د مظاهره کوونکو په ضد تر دې دمه 9 مقدمه درج شوې دي چې پکې د عمران خان او طاهر القادری ترڅنګ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم په ځینې مقدمو کې نومول شوی دی. هم په دې لړ کې په پیښور کې قانوندان او سیاستوال لطیف افریدی نه مې چې کله پوښتنه وکړه چې دا مقدمه به د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په مستقبل سره اغیز ولري او کنه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې تر څو په ایپ آی آر کې نامزد شوي دغه کسان نیول شوي نه وي نو په ایپ آی آر کې یوازې نوم درج کول څه دومره لویه خبره نه ده.
پر نوم راتلو باندې په ایف آی آر نو باندې پر پاره څه فرق نه پوهیږي چې تر څو پورې دیونه نشي د بغاوت په کیس کې چې الته ناشتي او په بغاوت کې شریک په پرائم منسٹر هاوس ورتلل په پی ٹی وی ورتلل د شرم خبره ده چې پولیس خو هغه په ګوټو په ګولولي په کوټه کوي وایي او چې فوج میجر وتا سر وای په وی ډیر ګران دي چې صورت وای نه نیسی نه کاروایی دا وای خلاف نه کوي نو دا غوی هغه کنور شو نه نیسی دا مشال خې په کار شي غوی خلاف کاروایی وش.
په خیبر پښتونخوا کې ولس هم یو شمیر اندېښنې لري چې د خیبر پښتونخوا د تحریک انصاف صوبایي وزیران د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د 14 اگست راهسي د مرکزی حکومت په ضد په احتجاج بوخت دي او په صوبه کې سرکاري او ترقیاتی کارونه د ځنډ ښکار دي.
زمانوم جاوید اقبال خټک ته او زما په گلبار نمبر 3 کې جنرل سٹور ده. زوم چې د ملک چلیږي او د ملک سره مرسته پکاره د موجوده حکمرانو سره عمران خان صاحب ته پکار دي چې مرستو کې او د ملک چلی چې تاسو زه لوی مثال در کم دا زمونږ وړاندې یو روډ جوړیږي. دا روډ د درو میاشتو نه پروت ته په دې روډ باندې کار متل شوی دی او دې باندې ټرافیک او زمونږ مالونه ټول په دې باندې متاثر شوی دي. ترقیاتی چې ټول کارونه ودرېدلی نو په دې وجه ټول متاثر شي. هر کله چې امیر ودرېږي نو ضروری خبره چې غریب وسره ودرېږي. هر کله چې ګاډی ودرېږي نو پیا جام شي.
خو خبریال او کارپوه ریاض داودزی مشال ریډیو ته وویل چې په اسلام آباد کې د صوبایي وزیرانو د احتجاجونو لوجې په صوبه کې د معمول کارونه نه دي ودرېدلي، خو د دې احتجاجونو لوجې په خپل د تحریک انصاف هغه پالیسو او اصلاحاتو ته زیان رسیدلی دی کوم چې پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې عملي کول غواړي.
د حکومت خپل کار خراب دی، خپل دا چې دې تر ننه پورې د انډستری پالیسی نشته، د اګریکلچر خپل پالیسی نشته، د اریګیشن نشته، د هیلت پالیسی پوره نه ده جوړه. نو هغه په پالیسی لیول چې د دې کومې اجلاسونه په کار وو، کومې منډې ترړې په کار وې، کوم کار په کار وو او په پالیسی لیول باندې د دې موجود کی وې، نو دا کومه یو میاشت چې موږ ویلې شو د دې یا د دې نم ډیره د دې د دې موومنټ په وجه د دې خراب شو، د دې نقصان په خپل دې ته ډیر زیاتو رسیدو.
د قانوندان او سیاستوال لطیف افریدی په خبره د صوبې وزیر اعلی د صوبایي اسمبلی سپیکر یا صوبایي وزیرانو ته پکار نه ده چې خپل منصب پریږدي او د وفاقي حکومت په ضد په احتجاجونو کې برخه واخلي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت په ضد احتجاج پر مهال په هیواد کې د سیول نافرمانی یا مدني سرغړونې اعلان کړی وو او پر خلکو یې غږ کړی وو چې د بجلی بلونه نه جمع کوي. خو بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت د بجلی د بلونو په ګډون وفاقي حکومت ته نور ټیکسونه ورجمع کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان په راپور کې واوري.
دا خیبر پختونخوا سینئر وزیر عنایت الله خان د تحریک انصاف له اړخه دا سیول نافرمانی په حق له مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ادارو دا بجلی د بلونو سره سره ټول مالی او ټیکسونه وفاقي حکومت ته جمع کړی دي او که څوک په انفرادي توګه د بجلی بل نه جمع کوي نو دغه به د دوی ذاتی عمل وي. دا جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر عنایت الله خان وویل چې دا تحریک انصاف ګوند له اړخه د سیول نافرمانی غږ د دغه ګوند ذاتی عمل او دا صوبائی حکومت دے سرا حس غرض نشتا
سیول نا فرمانے بانے ہو تروس پورے صوبائی حکومت تا دا وزیر اعلی چکم چیف ایگزیکٹو دے نا گدا طرف نسا تحریری انسٹرکشنز نا دیرا غری تروس پورے حکومت روان دے حکومت خپل حکومتی ادارے بلونم جمع کئی او ٹیکسونم جمع کئی نو حکومتی لیول خدا کار نہ دے شوے انفرادی لیول باندې معاشره کې روان روان بھائی.
خو بیا په خیبر پختونخوا او په خصوصي توګه پیښور کې دا تحریک انصاف ګوند غړو دا بجلی او د ټلیفون بلونه جمع کولو نه انکار کړی دی او څو ځایونو کې د بجلی بلونه په ډاګه سوځولي دي. دا پیښور نه دا تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی محمود جان خان وای چې دا د هلکې زیات تر خلک د مخکې نه د بجلی بل نه جمع کوي او کچر عمران خان د حکومت سره جوړه کوي نو دغه د بجلی د بلونو نه جمع کولو خبره به خامخا اوچتوي.
زما علاقه کې خو الریډي نان پیمنټ ته بلونه خلک نه جمع کوي او چې کوم کسانو لږ ډیر جمع کولو نو هغه هم پرې چې کوم خلکو زمونږ په وینا باندې بلونه بند کړی دي نو موږ هغه سره ولاړ یو انشاءالله او چې هغه سره څه تکلیف وي ته بشکیږي نو موږ به هغه محتاجو انشاءالله. ولا
پیښور کې د بجلی د محکمې پیسکو ویان شوکت افضل مشال ریډیو ته وویل چې کوم خلک د بجلی بل په وخت نه جمع کوي هغوی پسې به خامخا د قانون مطابق جرمانی راضی. دغه شان د بجلی د محکمې یو بل چارواکی پیر ولایت شاه مشال ریډیو ته په دې اکله وویل
تر چارجونه په لګي کې داغه مناسب سره چې څومره بیلی داغه مناسب پرسنټیج دی تر چارجونه بل غونډې ادارې چې مې اکثر له همزه په دې ریونیو باندې چلیږي چې دا ریونیو دغه کې څنګه نه راځي سیستم ته نو بسر ته بہت ریږي دا خو موږ بجلی خو به چې کری چې کم نه دا موږ پرایویټ سیکټر نه زیات تر خو لوپی 60-70% تقریبا موږ پرایویټ خلکو نه
دا یادونه ده چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په اسلام آباد کې د آزادۍ مارچ په مهال د سیول نافرمانی اعلان کړی دی او د بجلی بلونو نه جمع کولو سره سره یې خلکو باندې غږ کړی دی چې موجوده حکومت ته هیڅ قسم مالیه یا ټیکسونه تر هغه وخت پورې نه جمع کوي تر څو پورې چې وزیر اعظم نواز شریف د خپل چوکۍ نه استعفا نه وي ورکړې. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکي د پاکستان د مرکزی حکومت خلاف په اسلام آباد کې موجوده مظاهره دا پښتنه هم راپورته کوي چې چرته خود دغه مظاهره شاته د پوځ لاس نه دی چې غواړي د هیواد مهمې فیصلې په خپل خوښه وکړي. دغه لیکنې تفصیل فرخنده اسد خاورو.
په ډان ورځپاڼه کې لیکوال زاهد حسین وایي په اسلام آباد کې چې کومه سیاسي لوبه روانه ده په اختتام یې لا هیڅ څوک نه پوهیږي. لیکوال وایي داسې تمه کېده چې دغه مظاهره به زر ختم شي خو هره ورځ پکې نوې نوې خبرې مخې ته راځي چې د دغه ټولو حالاتو په اړه یو شمېر شکونه هم پیدا کړي او خلک په ذهنونو کې ډېرې پوښتنې لري. دغه مظاهره کوونکي د اسلام آباد په ریډ زون کې د داخلېدو وروسته وزیر اعظم هاوس ته لاړل، بیا یې د پی ټی وی په دفتر حمله وکړه او اوس هم حالات لا سم شوي نه دي. لیکوال وایي روانو مظاهرو کې نوې نوې سهرې مخې ته راځي چې د روانو سیاسي حالاتو په حل کولو کې مسلې پیدا کوي. ډان لیکي پر دې خبره هم ډېر بحث کیږي چې آیا پوز دغه سیاسي مسلې هوارول غواړي او کنا دا هم په روان کړکیچ کې یو فرق دی. خو د دې هر سنه دا معلومیږي چې د پوز او حکومت د یو بل سره اختلافات موجود دي او تر څو چې د نواز شریف د حکومت او اسټابلیشمنت ترمنځ اختلافات نه وي حل شوي تر هغې پورې به سناسه مسله مخې ته راځي. د تحریک انصاف او عوامي تحریک لخوا اسلام آباد ته مارچ کول او بیا د وزیر اعظم نه استعفا غوښتل د هغه رپورټونو اړخ ته اشاره کوي چې کېدای شي د دغه مظاهرو شاته د پوځ لاس وي او بیا طاهر القادری په خپلو ویناو کې د پوځ ډېره مرسته ښایي چې دغه هم ځینې پوښتنې راپورته کوي. ډان لیکي د وزیر اعظم نواز شریف او پوځ ترمنځ تعلقات خو له شروع نه نه خو چې کله نواز شریف په پخواني پوځي جنرال پرویز مشرف ته غداري د مقدمې چلولو خبره پیل کړه نو له هغې وروسته حالات نور هم خراب شول. د پوز او د موجوده حکومت ترمنځ د پرویز مشرف ته مسلې نه علاوه نور هم په ډیرو خبرو اختلافات شته. خو د شخصي ټلویزیون چینل جیو د مسلې وروسته دغه اختلافات د خلکو مخې ته ښکاره شول.
تا
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
زموږ غل مشال رادیو خاوري چې ټولې خبرونې تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مزګر تر شپږو پښوندې بناوري داسي د غرمې 12 نیمه بجې سوې ګولایاز به د مهم خبرونو لنډیز واوري.
د پاکستان وفاقي حکومت لخوا جوړ شوې کمیټې پرون شپې ناوخته د تحریک انصاف او د عوامي تحریک غړو سره مذاکرات کړي دي. د پاکستان سرکاري رادیو تر مخه په حکومتي کمیټې کې ساګدار زاید احمد او جاوید شفیع او د تحریک انصاف ګوند لخوا په کمیټې کې شاه محمود قریشي، عارف الوی، اسد عمر او جانګیر ترین شامل وو. د پاکستان د پارلمان مشترکه غونډه پیل شوې ده. پرون د پاکستان تحریک انصاف ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشي ویلیو پارلمان د پارلمان شریکې غونډې ته ویلي وو چې د دوی ګوند د جمهوریت او د آئین خلاف نه دی. په غزنی ولایت کې وسلاوالو ځانمرګي ډله ییز بریدونه کړي دي. ځانمرګي بریدونه نن سهار وختي د والي استوګن ځای ته سیرمه په حکومتي ودانو پیل شو چې د سباند یو سات خطو نه وروسته پیل ته ورسېدل. د ناتو مشران او د دفاع او بهرنیو چارو وزیران د برتانیې په ویلز کې خپل سرمشریزه د افغانستان په اړه په خبرو پیلوي. د ناتو مشران په دې دوه ورځنی سرمشریزه کې د اوکراین او د ناتو غړو هیوادونو ته په غواخونو هم غږیږي. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو دواړو کاندیدانو موافقه کړې چې یو وار بیا پر اختلافاتو د خبرو لپاره کاري ډلې جوړې کړي. د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یو وان فضل الرحمن اوریا مشال لیتوی چې تر اوسه پورې د دې کاري ډلو د جوړولو لپاره عملی ګام نه دی اخیستل شوی. د اوکران وزیر اعظم ارسنی یاسینوک د اوکران لپاره د روسیې د سولې وړاندیزونه رد کړل او ویل چې دا په ویلز کې د ناتو د سرمشریزي په درشل کې د لویدیز د دوکه کولو او پر ماسکو د نوو بندیزونو د مخنیوي لپاره هڅه ده.
دا مهم خبرونه لندیز مول مشال رادیو څخه واوریدي چې ګولایاز وړاندې کوي. واستاس پاند پاکستان کورنی ریسپانس ته د کتنې پر لور راګرځوم. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر د پاکستان د کورنی ریسپانس ادارې لوستې دي او دا مهم ټکي ورسخه راخستې دي.
نن جنگ ریسپانس خپل ادارې کې وایي چې دا وخت په اسلام آباد کې د حکومت د کارکردګۍ او د انتخابي درغلو پر ضد د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک درنی او احتجاجونه روان دي. حالانکه د دوی چې کومې آئینی غوښتنې وي هغه د حکومتي ډلې پاکستان مسلم لیگ نون په شمول ټولو سیاسي ډلو منلې دي. د ادارې په وینا چې د دې درنو نه که یو طرف ته د پاکستان میشت ته سخت زیان رسېدلی دی نو بل پلو دا درنی پر زون کې روانې دي چرته چې د بهر ملکی سفیرانو او نور اعلی چارواکو تک را تک دی او د دې سره سره دغلته د ججانو او نور سرکاري افسرانو تک را تک هم متاثر شوی دی او د دې عمل له وجې په بهر دنیا کې د پاکستان بدنامي کیږي. ادارې زیاتې وی چې کینیډا، امریکا او د برتانیې په ګډون د دنیا په هر جمهوري ملک کې غټې غټې دھرنې او مارچونه کیږي خو الته هغه لومړی پرمټ اخلي او ورسره وخت ټاکل کیږي چې دومره ورځي یا وخت په مظاهره کیږي. خو دلته پاکستان کې د جمهوریت خبره کیږي خو د جمهوریت لپاره څوک کار نه کوي او نه د جمهوریت اصول په خاطر کراولي. ادارې اخیری کې لیکي پاکستان یو ایټمی ملک ته او د دې ملک سیاسي ډلو او حکمرانانو له خپل طرز عمل او رویو کې جمهوری بدلون راوستل پکار دي چې په بهر دنیا کې پاکستان د رسوایۍ نه بچ شي. بل پلو د پیښور نخبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي مختلفو غیر سیاسي تنظیمونو د شمالي وزیرستان په ګډون په ټوله فاټا کې د 200 کمیونټي اسکولونو خلاصولو اعلان کړی دی کوم چې د خوشحالي خبره ده. ادارې وړاندې لیکي چې د فاټا ماشومانو ته تعلیم ورکول د وخت تر ټولو اهم ضرورت دی او دا یو ډیر لوی کار دی چې غیر سرکاري تنظیمونه یې ترسره کوي خو په شمالي وزیرستان کې به د خلکو تا ډیر ستونزې مخې ته راځي ځکه چې لا خو شمالي وزیرستان د ترهګرو نه دی پاکړی شوی او بل طرف ته په مختلفو علاقو کې د ترهګرو پر ضد پوځي اپریشن هم روان دی. نو په داسې صورتحال کې د شمالي وزیرستان په مشرانو او انتظامی غټ ذمہ داری پرې وځي چې هغوی نه یوازې دوی دوی ته د سکولونو خلاصولو اجازت ورکړي، بلکې د دوی تحفظ باوري جوړولو لپاره هم کوټلي ګامونه پورته کړي. اداریه اخري کې لیکي، اوس وخت بدل دی، قبایلي ماشومان هم غواړي چې د خپل روښانه سباون لپاره تعلیم ترلاسه کړي. نو باید چې د فاټا سیاسي مشروالۍ، فاټا سیکرټریټ او د خیبر پختونخوا گورنر په دې معامله کې دلچسپي واخلي او دا زر تر زر شروع کړي، ځکه چې د دې سره د قبایلي اولس مستقبل تړلی دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانی په یو مقاله کې د موضوع ته کتنه کړې چې په اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری احتجاجونو د هیواد اقتصاد ته څرنګه تاوان رسولې دي. بلخوا د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې ویلي چې د برتانیې په ویلز کې دي د نیټو په سرمشریزه کې د افغانستان په اړه د بحث پر مهال بشري حقوق او په ځانګړې توګه د ښځو حقوق په پام کې ونیول سي. د دوه مقالو مهم ټکي لملي حامرزا د څخاورو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي چې د عمران خان او طاهر القادری ګوندونو پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک لخوا د پاکستان نازک جمهوریت ته کوم نقصان رسیدلی، د ملک سو ذمہوارو رسنوي په خطو غره رپورټینګ وکړ. خو د رسپانه په خبره د احتجاج تحریک چې کوم اقتصادي نقصان رسولی دی، پاغي په هیدل لا پاتې دي. رسپانه لیکي په ملک کې د روانو حالاتو لامل د بارونو او کورونو سرمایه کارانو باور متاثر شوی دی او درآمدات ګران شوی دي، چې په اسلام آباد کې د شورو شو مظاهرو نه د شوی نقصان اندازه ښایي د ریډ زون سیمه د پاکولو د خرچې نه زیاتوي. د ورسپاڼې په خبره د دغو مظاهرو له امله د شوي اقتصادي تاوان اندازه لګول یو ګران کار دی او زیاتوي چې پر اقتصاد پریوتونکي اصلي اثر به اوږدمهاله نقصان وي چې ذمهواري د عمران خان او پی ټی آی په سر راځي. رسپانه دا یو احمقانه ګام بولي چې د سیویل نافرمانی په ترڅ کې د ټیکسونو او بلونو د نه جمع کولو غږ وشو. رسپانه لیکي بهرني سرمایه کار اوس په سټاک مارکیټ کې د 1.5% نه زیاته ونډه لري چې تیر کال دغه شرح 0% وه. رسپانه پوښتنه راپورته کوي چې پاکستان تحریک انصاف دې ته څنګه ګوري چې د سرمایه کارانو به هغه وخت څه احساسات وي کله چې وګوري مظاهرین په سر خارکی حکومتي ودانو ته نقصان رسوي. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ ویلي دي چې د برېټانیا په ویلز کې د ستمبر په 14 او 15 نیټه د نیټو په سرمشریزه غونډه کې به په راتلونکي کې له افغان حکومت سره د ائتلاف په ملاتړ خبرې کیږي. اداره لیکي چې په دغه سرمشریزه غونډه کې باید د نیټو غړي هیوادونه د بشري حقوقو د سار د پیاوړي نظام او د امنیتي ځواکونو لخوا د تیرو په صورت کې د موثرو عدالتي کاروایانو غوښتنه وکړي. اداره وایي چې د ځورونې په اړه د شواهدو د موجودیت باوجود افغان حکومت له قیدیانو سره د ناروا لپاره پولیسو او یاد امنیتی چارواکو خلاف عدالتی کاروائی نه دکړي. اداره زیاتوي د نیټو غړي هیوادونه باید د افغانستان له نوي حکومت نه غوښتنه وکړي چې په حراست کې د تفتیش پر مهال د ناروا سلوک د تورونو د پلټنو لپاره د خپلواکي سارني او د احتساب یو نظام زرځای کړي. له دې سره سره باید وینه دا غوښتنه هم وشي چې د مسلح ځواکونو، قومي پولیسو، افغان نیم پوځي ځایي ځواکونو او د نورې ملیشیا خلاف د ولسي وګړو د شکایتونو د اورېدو لپاره یو قومي نظام جوړ کړي. اداره وایي چې د نیټو غړي هیوادونه باید د افغان ښځو او جینکو په وړاندې د کورني تشدد په کم عمر کې د ودونو او د جبري ودونو ترڅنګ د دوی پر آزادۍ او تګ راتګ د بندیز خلاف هم اواز پورته کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ناتو د غړو هیوادونو مشران د برېټانیا په ویلز ایالت کې خپل د ورځنی غونډه د افغانستان په اړه په خبرو پیلوي. دا به په برېټانیا کې د ناتو په تاریخ کې تر ټولو لوی غونډه وي. تر دې په خوا د ناتو مشران په 1990 کال کې په لندن کې هغه مهال راځي سیول چې مارګریټ تیچر د برېټانیا وزیر اعظم و. د دې سرمشریز د بحث یو مهمه موضوع افغانستان دی. په دې اړه نور حال اسمت سروان راکوي.
تمره چې د ناتو په دې سرمشیزه کې چې نن پرانستل کیږي او سبا هم دوام کوي، د ناتو د لویو هیوادونو لکه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان او نور ګډون وکړي. په دې غونډه کې به د شپېتو نورو هیوادونو جګپوري وزیران برخه واخلي. د سرمشریزه په داسې وخت کې جوړیږي چې ناتو له افغانستان خپل پوځیان باسي او په اوکراین کې بې ثباتي زیاته شوې ده. دوی به په دې سرمشریزه کې چې یو شمېر کاري غونډې به د ویلز ایالت په سلټک منر او یو شمېر نورې د دغه ایالت په مرکز کاردیف کې جوړې شي، له تروریستي تهدیدونو رانیولې تر انټرنیټي یا سایبري مسایلو پورې پر هغو موضوعاتو هم غور وکړي چې د ناتو هیوادونو ملي امنیت ګواښي. خو د غونډې د بحث لومړی موضوع به افغانستان وي. ناټو په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې دا غونډه به د لندن په وخت د ماسپښین په یوه بجه چې د افغانستان څلور نیمې بجې کېږي پیل شي. د دې سرمشریزي په لړ کې به د ناټو د دفاع او بهرنیو چارو وزیران هم په موازي ډول غونډې ولري. ټاکل شوی وه چې د افغانستان له لوري هغه کاندید چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو د رایو د تفتیش په نتیجه کې بریالی پیژندل کیږي په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. خو د رایو د تفتیش کار زیات وخت پوغوشت بنان د افغانستان حکومت خپل دفاع وزیر بسم الله محمدی دې غونډې ته ولیږه. د ناټو مشران به له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د خپلو هیوادونو د پوځیانو پر غول خبري او پریکړه وکړي. ټاکل شوی چې د ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف د روان کال د دسمبر تر پایه خپل ټول محارب پوځیان له افغانستانه وباسي. خو یو شمېر پوځیان د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هغو ته د مشورې ورکولو لپاره پریږدي. تر اوسه پورې د دغو پوځیانو د شمیر په اړه پریکړه نه ده شوې، ځکه چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي چې د کار دوره یې پای ته رسیدلې ده له امریکا سره امنیتي موافقه لاسلیک نه کړه او نوی ولسمشر غوره نه شو. د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو ویلي چې د واک ته رسیدو په صورت کې به امنیتي موافقه لاسلیک کړي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو غونډه کې د نږدې څلویښت هیوادونو مشران راغونډ سوي چې د افغانستان په استازیتوب د دغه هیواد د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی په دې غونډه کې ګډون کوي. دا غونډه د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري؟ دا پښتنه احمد شیبر د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزی څخه د مرکې په پیل کړی ده. ښاغلی ستانکزی په ځواب کې وایي
د ناټو غونډه د افغانستان لپاره له څو جهتونو اهمیت لري. کومه دا چې ناټو پرې غونډه کې دا تسلیم نیسی چې خپل حضور په افغانستان کې وساتي. دومره خبر دا ده چې د افغانستان ملي وسلوال ځواکونه د اوږده مدت لپاره تر روزنې او سمبول بول ته اړتیا لري. دریمه خبر دا ده سیمه اوضاع ته که په نظر وکړو په سیمه کې سیاسي وضعیت او جګړه ییز حالات د بدلون په حال کې دي او حتی نوي خوځښتونه رامنځته شوي دي. د په پام کې درلودلو سره ناټو با د افغانستان تر څنګ په ولار یو سازمان پاتې دی. د دې ټکو ته پام سره د فکر کوم چې د ناټو د غونډه افغانستان ته ډیره مهمه او اساسي ده.
په داسې حال کې چې د افغانستان استازیتوب د افغانستان جمهور رئیس د ناټو په غونډه کې نه کوي، آیا دغه مسله به د افغانستان پر غوښتنو باندې د ناټو په غونډه کې منفي تاثیر ولري؟
تر یو حد پورې، اما تر هغه ځایه پورې چې د دلکیږي او ریدلکیږي او سیاسي له سره ورته عمق د قضیې ته وګوري، ناټو دلته خپل ګټې لري، ستراتیژیک اهداف لري. په هغه اساس زه فکر نه کوم که دومره لوی بدلون داسي چې هغه که د افغانستان جمهور رئیس وایي دغه مخه یې نیولی یا ډب کړی وای. زه فکر کوم چې نه باید ډېر تبدیل واوسو.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی و چې په ویلز کې د ناټو د نننۍ غونډې په اړه زموږ د همکار احمد شیبر پوښتنه ځوابولې. په افغانستان کې پاتې کیږو. نن سهار یو ډل ځانمرګي برید کوونکي غزنی ښار ته ننوتی او هلته یو هوټل ته تر ختلو وروسته پر بیلابیلو دولتي ودانیو بریدونه پیل کړل. چارواکي وایي جګړه دا مهال پای ته رسیدلې ده چې پکې تر شپېتو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبلا ورته ده. په دې اړه د مشال راډیو خبريال سید شاه سقیم راپور کوي.
ځانمرګي بریدونه نن سهار وختي د 15 بجو په شاوخوا کې د والی استوګنځای ته څیرمه پر دولتي ودانه یو پایل شو چې تر څه باندې یو ساعت نخته ورسته پای ته ورسېدل. په دغو بریدونو کې د شپې تو تنو په شاوخوا کې ژوبل شوی او 12 تنه سرتیري وژل شوی دي. په پایل کې یو ځانمرګي له 14 دن کو تو کوډک موټر د غزنی د ملي امنیت ریاست مخ ته لوزولای او بیا ورسته نور ځانمرګي د سعودي په نامه یو رستورانت ته ختلې دي. د چټک خبرګون قطه جنايي امریت د ولایتي شورا ودانی د ملي امنیت ریاست ملي راډیو ټلویزیون د افغانستان بانک څارنوالۍ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د والي د وسیدو ځای د بریدونو په سیمه کې دي. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي وایي ځانمرګو پر یو وخت د چټک خبرګون پر خطه او د ملي امنیت پر ریاست بریدونه پیل کړي وو. دی وایي تر بریدونه وړاندې پر ښار توغندې هم را توغول شوې دي.
یو چند راکټ هم ما په انتظار مې ول صورت ګرفتې. احتمالاً
سو راکټونه هم راتوغول شوې دي. ورسته د یوې درنې چاودنې غږ واورېدل شو چې په غالب ګمان یو ځانمر کې به د ملي امنیت ریاست ته څیرمه ځان چولی وي. د دغې چاودنې له امله حتی په 15 کیلومتره لرې واټن کې هم د ودانیو ښیښې ماتې شوې دي. ورسته ځانمرګې سعودي رستورانت ته ختلې دي او د چټک خبرګون ملي امنیت ریاست او جنایي امریت پر ودانیو باندې بریدونه کوي. د بریدونو پر مهال د پیښې ځای ته تللې ټولې لارې تړل شوې وې چې له امله یې د بریدونو ټپیان هم چا پر وخت روغتون ته نه شوای لیږدولی. د غزنی د امنیت امیر اسدالله انصافي وایي په برید کې د ملي امنیت د سرتیرو په ګډون 12 تنه وژل شوي او د عامو وګړو په ګډون 45 نور ژوبل دي. دی وایي په ټپیانو کې د زیاتو روغتیایي حالت د ډاډ وړ ښودل شوی دی. خود غزنی د ملکی روختون رئیس ډاکټر باز محمد همت بیا وایي د دوی روختون ته د پیښې له ځای څخه 60 تنه ټپیان او یو جسد ور وړل شوی دی. دی وایي د ټپیانو لویه برخه عام وګړي دي. د بریدونو مسؤلیت طالب وسلوالو منلی دی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي پر جنایي امریت او د ملي امنیت پر ریاست ډله ییز بریدونه د دوی ځانمرګیو ملګرو کړی دی. دی وایي په بریدونو کې درنه مرګ ژوبله اړولې خو کره شمېره نه لري.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي چې د ولسمشر کرزی په حضور کې د اشرف غنی احمدزی او عبدالله په پرونی خبرو کې د پام وړ پرمختګ ونسو. د دوی په وینا په دې خبرو کې یوازې د خبرو د دوام لپاره د کاري کمیټیو د هڅو پر پیلېدو موافقه شوې ده. په دې اړه نور حال اسمت سروان راکوي.
حامد کرزی له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله څخه وغوښتل چې په بریالیتوب د انتخاباتو د پای ته رسولو لپاره په خپل منځ کې خبرې وکړي. خو دواړه انتخاباتي ټیمونه وایي چې په دې خبرو کې چې د ولسمشر دواړو مرستیالانو او د کورنیو چارو وزیر هم حاضر ول کومه مشخصه نتیجه ترلاسه نه شوه. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یو ویندوی فضل رحمان اوریا آزادی رادیو ته وویل چې دواړو مشرانو په خپلو خبرو کې هیڅ راز موافقه ونه کړې شوه.
په دې ګډه ناسته کې بیا په سیاسي او تخنیکي پروسو باندې خبرې وسولې، د ستونزو حل خبرې وسولې، اما هیڅ نوه موافقه ما یې سره نغله. یعنی په ختم د ناسته کې کومه ځانګړی هوکړه یا توافق شتون
د دوړو خو ترمنځ د اختلاف اصلي ټکی د اجرایي چارو د رئیس د واک او صلاحیت د حدودو پر سر دی. په داسې حال کې چې د عبدالله انتخاباتي ټیم غوښتنه کوي چې د اجرایي چارو رئیس د کابینې او حکومت مشر وي، د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د بدلون او دوام ټیم دا کار د افغانستان د اساسي قانون خلاف بولي. د دغه ټیم یو ویندوی صدیق پټمن آزادی رادیو ته وویل چې دوی هر هغه موافقه نه مني چې د افغانستان اساسي قانون نقض کړي. پروند بدلون او دوام د ټیم یو بل مشر احمد ضیا مسعود هم د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ته د کابینې د مشیل ورکولو سره مخالفت وکړ او دغه ټیم ته خبرداري ورکړ چې په ګواښونو هدف ته نشي رسیدای. خود اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ویندوی فضل رحمان اوریا لا هم هیله مند چې د نړیوالې ټولنې په هلو ځلو او مزګرتو به خبري دوام وکړي او یو نتیجه به ترلاسه شي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې شاینن د رایو تفتیش پای ته ورسیږي.
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ.
د ناتو د سرمشریز غونډې په تعقیب به د نومبر پر 25مه نیټه د برتانیې په ویلز شار کې د افغانستان د پرمختیا چارو په اړه غونډه جوړیږي چې د ټول هیواد په کچه به پکې 40 تنه د مدني ټولنو فعالان د ټاکنو په اساس د څارونکو په توګه ګډون کوي. په جلالآباد کې پراتلونکو غونډه کې د ګډون کولو په خاطر د مدني ټولنو ترمنځ انتخابات وسول چې 2 تنه ښځینه او 2 تنه نارینه پکې د رای په اکثریت سره سرتره ووتل. نور حال جلالآباد د مشال رادیو خبريال باز محمد عبد راکوي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د انکشافي امورو په اړه د نومبر په 25مه نیټه د برتانیې په ویلز ښار کې د ناټو د سرمشریزي غونډې په تعقیب یو بل غونډه جوړه شي چې د مدني ټولنو په اعلان به هم پکې ګډون کوي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره په ننګرهار کې کابو د سلو هغو مدني ټولنو د استازو ترمنځ ټاکنې وشوې چې له اړوندو وزارتونو څخه یې د فعالیت جوازونه لرل. په ننګرهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون یو تنغړی شفیق یوسفزی چې په عین حال کې د مدني ټولنو ترمنځ د ټاکنو مسؤلیت په غاړه لرلو مشال رادیو سره په خبرو کې وویل.
ټاکنی په شفاف فضا کې تر سره شوې. د ټولو مدني ټولنو نه نه کسه ځان د دغه کانفرنس لپاره د نوماند کړیو چې دغه جملې نه دوه کسه نارینه او دوه کسه د خزینه او د جملې نه د رایو په اکثریت په سیستم باندې دوی راووتلي او دوی به د ختیځون د مدني ټولنو په ټاکنو کې سبا یا بل ورځ برخه اخلي چې د ختیځون په استازیتوب باندې هغه درې کسان چې نوماند کیږي د دغه کانفرنس لپاره
د مدني ټولنې یو تنفال ډاکټر نجیب الله صاحب زاده تم سرګند کړ چې د ویلز په خار کې جوړیدونکو غونډه به د مدني ټولنو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
زه امید ساتم چې دغه غونډه د نړیوالو په مرسته باندې په صحیح توګه پر مخ لاړ شي او د مدني ټولنو غوښتنو ته پاملرنه وکړي. زه فکر کوم موږ به په راتلونکي کې نه یوازې په اقتصادي لحاظ باندې د بسیا پر لاړ شو، بلکې موږ به د امنیت خوندیتوب او خپل قانون د حکیمت د پاره هم پوره ګامونه په سر تاغست.
د مدني ټولنو یو بل تنفال ډاکټر خوشحال روحي چې په یادو ټاکنو کې تر نورو زیاتې رای وړې وي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی به نړیوالو ته ووایي چې کله افغانستان سره مرستې کول غواړي نو د لاسته راوړنو په چوکاټ کې دی وشي.
د نړیوالې ټولنې د لسکلن مرستې سره سره هغه متوقع پرمختګونه رامنځته نه شول. د سولې پروسې پکې پرمختګونه کو، ټولنیز جوړښتونه پکې پیاوړي نه شول. د ولس اکثریت برخه مغز چې بیوزلی و بیوزلی پاتې و. زموږ غوښتنه به دا وي چې چیرته په آینده کې کومکونه کیږي نو دا کومکونه دې د لاسته راوړنو په بنیاد باندې وشي، داسې نه چې کومکونه مسلسل دوام ولري مګر په ټولنه کې د فساد کچه اوج ته ورسیږي.
د یادولو ده چې د افغانستان د ختیځ زون په کچه به د مدني ټولنو درې تنه فعالان د آزادو ټاکنو له لارې انتخابیږي. هر هغه څوک چې پکې سرته راووتل د نومبر په 25مه نیټه به د ویلز په ښار کې د افغانستان د انکشافي چارو په غونډه کې د سارونکي په توګه ګډون کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوس د خوست په خوست کې د نجونو د بیلابیلو ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ د مقاله لیکنې، رسامي او درسي مضمونونو په برخو کې سیالۍ ترسره شوې. په دې اړه نور حال نجیب الله الخیل راکوي.
مقاله لیکنه، رسامي، ذهني مسابقه او نور علمي او ښوونیز پروګرامونه ځوان نسل په ځانګړي ډول نجونو زده کوونکو ته د دې زمینه برابروي چې خپل استعدادونه وازمایي. همدارنګه دا ډول برنامې زده کړو ته د نورو نجونو او هلکانو د هڅونې لامل ګرځي. یاد سرګندونې د چهارشنبه په ورځ د خوست د بیلابیلو ښوونځیو یو شمېر نجونو زده کوونکو مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وکړي. دوی چې د ټولنې د نخلونې پروګرام لخوا د ذهني او علمي مسابقې په غونډه کې راټولې شوې وي، د دا ډول نورو برنامو د عملي کېدو غوښتنه یې هم وکړه.
زهل ده او دا پروګرام د یک شاګردانو د استعداد په خاطر نه پلار چل شوی و. نور هم هیله لرو چې دا رقم ته مسابقې پلار او چل شي تر څو شاګردان خپل استعداد په دغه آزمایي.
نو می ایمان مقدس دی دغه د استعدادونو په روزنه کې ډیره مرسته کولی شي او نور شاګردان دې ته تشویقي تر څو تعلیم ته ډیره زیاته مخه کی.
د نجونو زده کوونکو لپاره علمی او ذهني مسابقو پروګرام د ټولنې د نخلوري پروګرام لخوا د څه د پاسه دیارلسته افغانۍ پلګخت تر سره شو. په ورسته مسابقه کې د نجونو د څلور خوانځیو زده کوونکو برخه اخیستی وه چې بالاخره د بی بی خدیجې لیسې نجونې بریالۍ او ګټونکې اعلان شوې. د غونډې ځای د نجونو لخوا د یو شمېر نصب شویو انځورونو، پوسترونو، خطاطیو او لیکل شویو مقالو او دیني روایتو په نصبولو باندې مزین ګرځېدلی و. دو تنو نورو زده کوونکو هم موږ سره په خبرو کې د نورو نجونو او پیغلو غوښتنه وکړه چې زده کړو او تعلیم ته د مخه کې.
سلیمه، هغه زده کوونکو څخه چې خوانځی څخه پاتې شوي دي، یعنی نوم یې کړی دي، نیمه په کورمه کې ناست دي، هغه ته هم هیله کوم چې خوانځی کې زه نشم.
ما نام سادیا، ایدینه باید دای چې کوم کوشش کړو، ایدینه د نورو زیات کوشش وکړي. ټول خویندونه مې دا غوښتنه ده چې درس وایې، ویزه وخت یې نه کړی.
د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار هم دا ډول برنامه د ماشومانو د والدینو او مشرانو د حسونی او تشویق تعویقلو عمل بولي او زیاتوي چې د زده کړو د لارې به د ټولنې په چارو کې د ښځو او نجونو ونډه ډیره شي.
هغه نجونې چې تر اوسه پورې د تعلیم نه لرې پاتې شوي دي، حتما هغه د هغې والدین د منطقې مشران هغه به ورسره تشویق شي، خپلې نجونې به مکاتبو ته ورکړي.
خو سوري عبدالجبار نعیمي په خپلو خبرو کې وویل چې د ټولنې هوساینه د زده کړو پرته ناممکنه ده.
که خدای جل جلاله زموږ استاسو جامع تعلیم یافته کورنۍ مستولو په امن کې ژوند وکړي، بیا سړک خپل جوړیږي، تعمیر خپل جوړیږي، پول خپل جوړیږي، هیڅ مشکل نشته. دی مهمترین کار زموږ په کورونه کې ولسونه کې د امن د ثبات ژوند، د امن د ثبات ژوند د تعلیم نه بغیر، د زده کړې نه بغیر، د تربیې نه بغیر ناممکن.
ټاکل شوی سخت کال به په خوست کې خواوشا 2000 نجونې د دولسم ټولګي څخه فارغ شي چې ډېری پوهنتونونو ته د شمولیت لپاره په تیاریو بوخت دي. نجیب الله خیل، مشال راډیو، خوست.
او اوس هم د بلوچستان د تاریخي زندان مچ جیل حال درکو. د بلوچستان په مسیمه کې د مچ په نامه یو تاریخي زندان موقعیت لري چې په ټوله سیمه کې یو تر ټولو لوی او سخت زندان دی. په دې زندان کې د اوږده عمر سزا ترلاسه کوونکو بندیانو سربیره د پانسي او یا د ټول عمر سزا ترلاسه کوونکو بندیان ساتل کیږي. همدا زندان د بلوچستان یوازنی زندان دی چې پانسي ګاټ یا د زندۍ ځای لري چې خلکو ته پانسي ورکړل کیږي. زموږ خبریال خدای نور ناصر هم دې زندان ته راغلی او دا رپورټ یې رالېږلی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
د کوټه جنوب لویدیځ لور ته د اویا کیلومترو په واټن د مچ وړ کوټه ښار دی. یو له دې ښار سره څیرمه د غرونو په لمن کې د مچ تاریخي زندان موقعیت لري. دغه زندان چې په 1929 عیسوي کال کې جوړ شوی، تر اوسه د بلوچستان یو تر ټولو لوی او سخت زندان بلل کیږي. په دغه زندان کې ټول هغه بندیان ساتل کیږي چې د پاکستان د عدالتونو لخوا ورته د پانسۍ سزا او یا زیات کلونه بند ورکړل شوی وي. د مچ همدا زندان هغه مهال جوړ شوی چې په دې سیمه د برتانیې واک و، او په همدې زندان کې د دې سیمو ډیری هغو سیاستوالو، قبایلي مشرانو او مخبرو ته چې د انګریز پر ضد په جنگ کې نیول شوي وو همدلته پانسۍ ورکړل شوی. د مچ په همدې جیل کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته د پښتنو او بلوڅو ډیری مشران سیاستوال هم وخت نا وخت بندي پاتې شوي، او داسې اوس پکې یو شمېر لوی مجرمان د قید شپې تېروي. د ژوب سیمې یو اوسېدونکی علي فوټبالر چې په 1980 عیسوي کال کې د ترهګرۍ په تور نیول شوی، د ژوند 28 کلونه یې په بند کې او شاوخوا 12 کلونه یې په همدې مچ زندان کې تیر کړی دی.
تقریبا 87 کې نیول و، نو تووس د ایدلته اول اور چې ونیولو زیا بچیو سزا مو ته راکه، یو ول سزا مو ته راکو 50 کال 360 کې سزا او 15,000 جرمانه والا په سنډي کې کیس شوی. ها، مین کلاس شوی نو په کیس کې ونیولم.
د علي فوټبالر په څیر په سلګونه نور کسان هم په مچ زندان کې بندیان دي چې په بیل بیل جرمونو کې نیول شوي، خو په دغو کې ډیری بندیان بیا خپل ځانونه بیګنا یادوي. له دې سره چې په دې بندیانو کې ډیری د لوی عمر کسان دي، خو د 40 په شاوخوا کې تر 18 کاله کم ماشومان، څلور مېرمنې او تر نیوي زیات د پانسۍ بندیان دي. د زیارت سیمې یو ځوان هم له تیرو دریو کلونو راهیسې په مچ زندان کې دی چې همدلته په بند کې تعلیمي زده کړې هم تر سره کوي.
زمانو پاره سبب د چنده زیارت سم تقریبا په مچ کې ما تقریبا یو درې کال کې یو سلور کال ما کوټه جیل کې تر کړی دي. زه په مړ کې نیول سوایم
متخپل وک
یا بس اسی هغه لکه د اجي صاحب شکه مجلس وکړ انده قانون دی بي ګنا کې سي دي، نو بس تربرګلوي په کیس کې زنا است منه. نو ما سبق ویل زه پر بار میټریک کړی وی، نور تعلیم اگر د لجیل است دي دا چې ما بي کړی دا کال د زما میم تیان دي.
د مچ دا تاریخي زندان په شاوخوا 14 کلم ځکه جوړ دی چې ټول پکې 13 بیل بیل احاطه یا بیره کړي. په دغه جیل کې پانسۍ ګاټ هم شته چې د پانسۍ د سزا د بندیانو له بیرکونو سره نږدې جوړ دی. په دغه زندان کې ځیننه د بندیانو لپاره یو شوونځی، روغتون او خیاط هم شته چې د دوی د ورځني ضرورت شیان ورته همدلته په زندان کې ځیننه ورسیږي. سکندر کاکړ د دغه زندان دوه مشر دی. د سکندر په خبره مچ زندان نه یوازې د بلوچستان له بیلبیل سیمو څخه بلکې د پاکستان له ډیری سیمو څخه هم بندیان وخت نا وخت راوړل کیږي. د مچ زندان همدا دوه مشر زیاتوي کله چې د پانسۍ تختې ته کوم مجرم خېژوي نو د هغه دښمنان هم هلته د دې لپاره موجود وي چې کېدلی سي په هماغه ځای کې دغه مجرم وبخشي او له پانسۍ خلاص شي.
مطلب د جیل هم نه موجود وي، سپرنټ وي، ډپټي سپرنټ وي، ډاکټر وي، جیلران وي، له هغه سره بیا یو جوډیشل مجسټریټ وي، نو هغه موجود وي. دښمنان یې موږ جیل ته دننه راسره بوځو، دا دښمنان مخکې موږ قیدي ته پانسۍ ځای ته خزوو، په خپل دښمنان یې ویني، نو عقیدي یا د خپل دښمنان ته سوال کوي، یو هغه دا وجنه نه باسي سره مې پرایس ماپي کي کې بیا څوک هغه دښمنان یې ماپ کي دی بیرته راکښته کړو او که چیرې نه ماپوي نو د دوی تر مخه هغه سړی پانسۍ سي.
سکندر کاکړ له مشال رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه د دغه مخ کې شاوخوا لس بندیان پانسۍ سیوي، خو یو هم دښمنانو دلته پر تخته ولاړ بخښلی نه دی. له دې سره چې هغه مجرم دلته له خپلو دښمنانو څخه بخښنه غواړي او د معافۍ خواست ورته کوي، دا کس نور څه شي غواړي او څه وایي؟ سکندر کاکړ یې داسې ځواب راکړ.
مطلب ډېرو دا له هغه اروېدلي دي، هغه کاکړي کې به تا یو هغه اروېدلي وي، هغه پانسۍ ته خزاوي شرجان سګریټ ولګاوي، نو هغه به دا د شرجان خبره خلکو اروېدلي ده چې آخري سړی پانسۍ کېږي. له مطلب ډېر دا دي اوبه غواړي، اوبه راکړي، یو هغه څوک بیا دا وایي سګریټ راکړي، یو دانه سګریټ وڅکو، نو مطلب سازمور په وس بیا آخري خواهش یې ورپه کوو.
د مچ دغه تاریخي زندان په مچ ښار کې دی، چیرې چې په ژمي کې زیات یخ او د دوبي په موسم کې زیات ګرمي وي. د تاریخ لیکونکو په خبره انګریزانو ځکه دلته همدا زندان جوړ کړ چې په کې زندانان په هر موسم کې په تکلیف وي. خدای نور ناصر، مشال راډیو.